خو لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو ملمنه خبرونه درته لرو، خو تر هغه مخ کې څو خبرونه او راپورونه هم شته. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونکو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه درنه. د افغانستان میشت ټولنه په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بې وزلو کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې 800 بې ځای شویو بې وزله او وچکالۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې دي. د ټولنې همدارنګ ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې وویشلې. د افغانستان میشت ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې له خوا شوې او هرې کورنۍ ته 15 کیلوګرام وړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوې دي. د امریکا پراختیا پروګرام وايي په افغانستان کې داړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خبر شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، ډیر مرستې به په دې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پراختیا پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړي کړي. دا پروګرام وايي چې په افغانستان کې کابو 30 میلیونه وګړي غذایی امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې 6 میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویل چې امریکا ورڅخه غوښتي وو چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه دی یو میاشت وځنډیږي. سعودي عربستان د اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې واشنگټن وویل د سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعونه وي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس ته منځپړاو ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر په 15مه پریکړه وکړه چې د تیلو تولید به په ورځ کې 2 میلیونه بیرل کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د بیلاروس یو جګ پړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونو سرتیری د هیواد داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بیلاروس د پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړولو پر سر موافقه نهایي شوې. پرون د ورځې په پیل کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا ویلي وو چې د بیلاروس 20,000 سرتیری به د روسیې له 10,000 تر 15,000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بیلاروس د اوکراین په جګړې کې د روسیې کلک ملاتړی دی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې مخکې لدی چې د سندرو ملمنه خبرونه ته ورشو څو راپورونه هم لرو. د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي له سیاستوالو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې. هغه وایي د افغانستان د مازلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکۍ او جمهوري نظام بیرته اعاده کیدی شي. ښاغلی محب په یوه ټویټ کې ویلي چې له سیاسیونو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت ده دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معزلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي د اجماع باندې خبره وشوله، ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط، د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل نامدا و چې د سیاسونو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکارو د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستان ووت. په خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او خزینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د ملي مقاومت پر جبهه سربیره له هیواد بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا د چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هیواد بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی، هغه مهال هم تر ډیره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې پر رامنځته کېدو بریالي نه شول.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحرانه د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې. د ښاغلي محب خبره د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي چارو لشنون کې او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلي چې آیا په اوسنۍ شرایطو کې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوې.
په تیرې وکال کې د سقوط رابطې خو چې څومره ائتلافونه هم جوړ شوي، هغه دوه درې میاشتې هم نه دي پاتې. کله چې په ترکیه کې ائتلاف جوړ شو، دوه درې میاشتې وروسته لومړی دوستم او بیا مخکښ ځنې وتل او بیا دا ائتلاف وپاشه دی. او هغه مهال چې یو څو میاشتې د ائتلاف و هم د یو دریز نه درلود، ځینې د طالبانو په وړاندې وسلوال مقاومت خبرې کولې او ځینې طالبانو سره د خبرو خبرې کولې، او دا ټولې خبرې د سیاسي سهم د پاره وې، د سیاسي امتیازاتو د پاره وې. یعنی غوښته په ټوله کې برته شخصي و، په شخصي منفعت باندې د ائتلافونو جوړ شوی و. په تیرې کې په تیرې شل کړنو کې هم د پونه دوی درې میاشتې ځکه نه دی پیدا لی چې تل د دې غشتنې همیشه شخصي وي، هیڅ کله ملي ګټې تعریف سوي لانه دي، د تعریف کړي لانه وي چې دغه د پاره د ائتلافونو جوړ کی. او بل دا چې همدغه مقاومت چنن مشرتوب احمد مسعود کوي، د دې یو تر ټولو مهم غړی راغلی یونس قانی کبو یو ونې وړاندې لدی مقاومت څخه جلاس. نو دا یعنی هغه سیاسي ثبات دلته نسته. د دې ترڅنګ راغلی محب د خپل لومړی مرکه کې فکر کوم غدا زادې رادیو سره و تیر کال کلچ د سقوط ورسره لومړی مرکه وکړه، پخې ډیر واضح هو چې د هیڅ ډول وسلوال مقاومت طرفدار نه لای. امانند د وسلوال مقاومت د ائتلاف د مشر سره خبرې کوي او د دې ترڅنګ د خپل ټولو مرکو کې تل هڅه وکړه چې پر نورو باندې پړه واچي. هتا نمونه وحسل د کرزي صاحب نوم واخستې، د ډاکټر عبد الله نوم واخستې، همدارنګه د دفاع د وزیر نوم واخستې، د ملا صالح نوم واخستې. نو کله چې هغه سیاستونه تر دغه بریده چې تر پورنو پورې ځان پړ نه بلې، نورې پړ بلل او نورې ملامتیا چوله، نو بیا خپله ائتلاف نسی جوړې نه لای.
بلې آزاد صاحب، که هم تاسو په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، په خپل موهب هم وویل چې د پخواني جمهوریت نظام د سقوط یو عمده لامل همدو چې د سیاسونو ترمنځ یو عمومي اجماع رامنځته نشوه. فکر کوي چې اوس له هیواد بهر د داسې یو اجماع د رامنځته کېدو زمینه برابره شوې، او که دغسې اجماع هم رامنځته شي هغه به څومره مؤثره وي؟
په دې کې خو شک نشته چې د نظام د سقوط، د تیر نظام د سقوط یو تر ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و. او نه یوازې چې سقوط، بلکې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دولت په ځانګړې توګه حکومت بیا کله چې د سیاسي ثبات هلته نه و، فساد په اوج کې و، همدارنګه کار هلته نه سپارل کېدی، د دې ټول لوی لامل همدغه سیاسون و او یووالی نه و. یعنی الته سیاسي شعور بيخي موجود نه وو په دې کې شک نشته. لکن کله چې د هغه مهاجر ټول امتیاز ټول قدرت درلود، هم سیاسي هم نظامی او هم اقتصادي، هر څه په واکه او خاورې په واکه او دولت په واکه، هغه وخت دې ونه توانید چې یو ائتلاف جوړ کی په وخل دی په وژغ دی او ملي ګټو ته دی وفادار وي د شخصي ګټو پر پرتله. نو نن چې سره پاشل دي په بیلابیل هوادونو کې د مهاجرت ژوند تیروي، هیڅ امکان نه لري چې نن دې چار څه لاس ورکړي دي او د نن ائتلاف جوړ کی. او بیا ټول مهم دا لبد مرغه لبد مرغه نوې سلنه سیاسيون په دغه کې نوې سلنه کسل نوې نوې سلنه دا تل همیشه د نور قدرتونو کغه د سیمې قدرتونو او هغه نړیوال قدرتونو دی خو د ګټو منافع لپاره د کار کړی دی، کې جنگي دلی دی، کې سیاست کړی دی، کې موقف کې و د نور د ګټو لپاره، یعنی د نورو هوادونو د استخبارات د استخباراتي شبکونو نیولې د نور هوادونو د سیاسيون د افرادو سره اړیکې وي نن هم دی او نن هم دی یو د ګټو لپاره کار کوي. نو دا ائتلاف نه بیان پای او دا ائتلاف اټس امکان دی کله چې هغه محل هر څه وچدي و نه توانید لنونن خو زه فکر نه کوم چې دا جوړ شي او کجوړم شي ممکنه و میاشت وي میاشت و چلیږي تر هغه ډیر عمر نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورزنګ مشر نجيب آزاد چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د څرګندونو او د ورستۍ سیاسي ائتلافونو د جوړیدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
د روسي ولسمشر وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. پوتین د قزاقستان په پرونی غونډه کې ویل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیڅ اپ غټ نه ده، خو په ورته وخت کې دا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي. جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په پرونی غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانې کې جوړه شوې وه، افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوي زموږ په ګټه دی. د اقتصادي رکود په اړه د طالبانو حکومت باید د مخدره موادو قاچاق په شمول په پخوانیو طریقو د دودیزو عوایدو ټولول ودروي. ټول په دې پوهیږي طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې سرګندیږي سترګې پټې کړې دي. د جهادیانو ترمنځ د پولو له پوري غاړې اړیکې زموږ ټول لپاره ګواښتي. پوکار د چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
په پرونی غونډه کې افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پر ګواښونو ډیر بحث وشو، خو په نورو مواردو لکه بشري وضعیت افغانستان د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت په اړه چې ډیر لویدیځ هیوادونه پرې ټینګار کوي د مشرانو له لوري خبرې ونه شوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پرونی ناسته کې وویل هیواد له افغانستان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوستو جوړولو ته دوام ورکوي.
د خبرداریو پر اساس د افغانستان او تاجکستان په پوله کې وضعیت ستونزمن شوی او ګواښونه هم تر شپېته سلنې پورې زیات شوي دي. موږ هڅه کړې چې زموږ پولې ټینګې شي او سرحدي تاسیسات جوړ شي. ستاسو د معلوماتو لپاره موږ په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان خواته 115 اویا پوستې جوړې کړې دي، خو دا کافي نه دي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته خطر نه پیښیږي، خو په تیرو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تاجکستان او ازبکستان ته د راکېټي بریدونو راپورونه ورکړی شوي وو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د واک ته رسیدو 14 میاشتې نن پوره شوې، خو تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې، چین او ترکمنستان په شمول د سیمې ځینو هیوادونو له طالبانو سره د تماسونو د دوام غوښتنه کړې، خو دوی هم ټینګار کوي چې دا تماسونه د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو راپورونه هم دومره وو. اوس مو رابولو چې د سندرو میلمانه خبرونه واوري. د
ازادي رادیو د موسیقي خبرونه.